السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پولنډي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پرون لیکلي د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په سرغړونې او د وختو د قانون په خلاف کې ترسره کړی. د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سر کړنې ترسره نه کړي. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دا عبادت د پټکو دغه نام نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولز زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولنډ ته اړولې چې د پولنډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوه کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي او یو 50 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 50 نورو کسانو مړی او ژوندی ورک دی. یو مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تریتم شو خلکو شمیر 45 تنه یاد کړی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومترۍ کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا د 2014 کال راهیسې 2500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګۍ لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو څخه شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن د ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې سره مخامخ دي. د نننۍ لوبې پچه افغانستان ګټلې ده او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. ویست انډیز ښه تیز بیټنګ کړی دی. تر اوسه یې په 1200 اوورونو کې 145 منډې کړې دي. درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخ ته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور خواته لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانټس او ګاډي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې په اوکراین کې د روسیې د یرغل موده اوږدوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی. ینس سټولټنبرګ په واشنگټن کې وویل چې پیکینګ نشي کولای دواړه خواوې ولري او که چین لاره بدله نه کړي متحدین باید قیمت ورباندې تحمیل کړي او باید ځینې عواقب ورته ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. افغانستان هم د بحث یو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول نیوکه لري.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باورور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي. پر نظامونو به یې اغیز سوي.
د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان او ویسټ انډیز خپل لوبه پیل کړې. خوست کې ځوانان اختر ته څه پلانونه لري؟
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
او د اسرائیلو صدر اعظم د غزې په تړنګ کې د عملیاتو د سارنې جنگي کابینه منحل کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لنن سه شنبه خپل شپږ پنځوسمه ناسته پیلوي چې د افغانستان پر بشري وضعیت هم پکې بحث کیږي. د ناستې ته به د افغانستان د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور هم وړاندې شي چې پکې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نقض له امله کلکې نیوکې شوي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې راپور کې سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم د افغان جنو محرومیت له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ور د مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوویشت مخیز راپور کې طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په لانه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ لنډیوال ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدربار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یو برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د خزینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټاید په توګه وپیژني. هیدربار بیا د دغه راپور له خبرېدو سره هممهاله د دوهې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستيالې داسې خي چې ګواکي هر څه عادي دي او د بشري حقوقو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیر بیا د واقعیت چې له بشري حقوقو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسولانه دریز ولري نسبت هغه سره چې د دوهې د ناستې په باب پیخيږي.
هیدربار اندېښمنه ده چې د دوهې په غونډه کې ښځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان یې څنګه خاني کړي د دوهې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو له دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوی وو.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دغه غونډې د جولای تر دولسمې نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دغه غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټاید هم تورن کړي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارټاید د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محکمې زمینه برابره کړي. نورحال له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له د ها خوا د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په ښځو نجونو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافي اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقوقو فعال واسی سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي و ان معناس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینی هیوادونو حاکمان د ټولنې د وی ځانګړي طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکی یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لري کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، نو دا به دا زمینه مساعده ده چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي، د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملین و محکمه ته د کاغلو غوښتونکیو همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی. کله چې طالبان حکومت ولي کوي، باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم برزو د کرکټ نړیوال جام ته. په دغه نړیوال جام کې همدا شیبه د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه روانه ده. د دغه لوبه پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه وکړه، خو په جواب کې بیا ویسټ انډیز تیز لوبه پیل کړې ده. تر اوسه ویسټ انډیز په 15 اورونو کې 138 منډې کړې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي. داسې ښکاري چې د ویسټ انډیز لوبه به وکولی شي چې افغانستان ته په دې لوبه کې د شاوخوا 200 منډو هدف وټاکي، چې دا به د افغانستان لپاره یو څه لوړ هدف وي او پوره کول به هم ورته یو څه ګران پریوزي. خو کرکټ دی، په کرکټ کې وړاندوینې کله ناکله سمې نه ثابتېږي، نو به کتل چې افغانستان دغه لوبه هم ګټي او کنه. افغانستان تر دې وړاندې په دې جام کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او د اتو غوره لوبډلو په نوملړ کې ځان راوستلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په کونړ او دغه راس په خوست کې به د اختر لپرونیو مراسمو هم خبر شي، خو ورزو اوس منځني ختیځ ته د اسرایلو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تلانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. د دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کېدو وروسته به مهمې پریکړې د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایلو صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي اتلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لودرستیزان وو. دوی د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي اتلاف سره یو ځای شول، څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمې میاشتنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بل ستونزه رامنځته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربند پر وروستي وړاندیز غور کوي. په دې وړاندیز کې د حماس لخوا اتمې میاشتې مخکې پر اسرائیلو د برید پر مال د یرغمل شوو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربند شامل دی. اسرائیلی پوځیان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبي ښار کې د حماس د جنګیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نورو ځایونو کې هم جګړه روانه ده. له بلې خوا د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو استازی په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنځ تکړي. د اسرایلو جنگي کابینې 15 غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانټس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یواف ګالانټ او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تم کیږو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. سږنی لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی به له ستونزو او ننګونو سره سره د اختر میلې وکړي.
د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولنې له شتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپلو کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دي کړي. دوی اخترونه د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې خیل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین ویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ دي غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نوي کړي باید د معافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرییزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر او ښه بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وګرځو کلی کلی ولسوالی دی دی خوست
ده خوست وسیدون که پکور او کلی که تر المر خاطه او سهار چای وروسته یو بل سر اختر مبارکی کوی. خب یا نور و ملگر و دوستان سره اختر مبارکی پا یدگاو که تر المنزون و وروسته پیلیگی ده دی سیمی وسیدون که دلوی اختر پلومره غرمه ملمنو او خپل کورنیو تا ده ما یوریجی چه ده نور و سیم وسیدون که دندکی بولی لمستو او جیرو غره سره تیاروی.
اوریدونکو پر خوست سربیره د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پرون د اختر لمونځ ترسره شو. د اختر لمانځه وروسته ځوانانو د اختر د میلو په اړه څرګندونې کړې دي او دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او دغه راز هڅه وکړي چې مرور سره پخلا کړي. ورزو روحلان وریته چې د دغو ختیځو ولایتونو د اختر د لومړۍ ورځې حال او احوال اخیستی.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایي اوسیدونکي باید دیني عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي، د یو بل بښنې، ورورګلوۍ او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ذبیح الله او عرفات
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید د ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته یې ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې
چې د یو بل سره دښمني، ترفګاني دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی، بغض، حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوې جامې کړي، کوچنیانو رنګارنګ ښکلي جامې په تن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک خپلوانو کره مبارکیو ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وس لرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانون سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلو خوشحالیانې شریکي.
لله الحمد دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. له امنیتي ځواکونو مې هیله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګوټ کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمانو لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوښۍ ورځو کې دغه ولایتونو ته ورشي، له ښکلې هوا، ښایسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی نعمت الله حمیدی:
او ان شاء الله موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې را دې سي د کونړ ولایت ته، مېلمنو ته، سیلانیانو ته د کونړ د دروج خوند واخلي او اس نو مشکل موږ نه وینو. الحمدلله
که څه هم چې د سعودي په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تیر ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، وړاندې درته تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو یو موضوع اخلو، هغه دا چې آیا تاسو پر رادیو، تلویزیون او ویب سایټونو خبرونه تعقیبوي او لیوالتیا ورسره لرئ؟ ځینې کسان وایي تر هغه چې خبرونه وانوري طاقت نه کیږي، خو اوس یو نوې څېړنه ښیي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا د پخوا پرتله کمه شوې ده او دوی نه غواړي خبرونه واوري یا وګوري. په یو سروې کې برخوالو ویلي خبرونه د دوی د زوریدو سبب کیږي، په دوی پورې هیڅ ارتباط نه لري او په زړه پورې ورته نه دي. دا چې ولې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
یو نړیواله څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د خبرونو له کتلو او اوریدلو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. خلکو په دې تازه سروې کې چې جزئیات رسنیو نن خپاره کړي، ویلي چې خبرونه په زیاتو مواردو کې زړه تنګونکي او ځورونکي دي، ځکه نو دوی هڅه کوي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي او ځانونه ورڅخه لرې وساتي. د دې سروې نتیجه په یو راپور کې خپره شوې چې 138 مخونه لري او 50 لیکوالو ورباندې کار کړی دی. د اکسفورد پانتون د رویټرز انسټیټیوټ په راپور کې چې د سروې پر اساس برابر سوی راغلی چې په نړۍ کې 90% وګړو، یعنی په لاسو کې څه کم 4 کسان، ویلي چې کله نه کله دوی په فعالانه ډول له خبرونو اورېدلو او کتلو ډډه کوي. حال دا چې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیر یوازې 9% وو. د بی بی سی د راپور له مخې د سروې چمتو کوونکو ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې ناکراری شاید د دې سبب سوی وي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کمه سي، ځکه له هغه ځایه زړه بوژنونکي خبرونه زیات ورکول کیږي. راپور وایي اوس د هغو خلکو شمیر زیات سوی چې له خبرونو ځانونه ساتي او غواړي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي. په دې سروې کې په 40 هیوادونو کې 4,933 بالغو کسانو له جنوري تر فروری میاشتې پورې پوښتنو ته ځواب ویلی دی. د راپور موندنې ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون په 100 هیوادونو کې د ټاکنو په اړه له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا یو څه زیاته ده. د سږ کال په سروې کې یوازې 46% خلکو ویلي چې له خبرونو سره شدیده لیوالتیا لري، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې د خلکو دغه لیوالتیا 63% وه. لیوی خو له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کم شوی ده، بل لوري ته پر خبرونو د خلکو باور هم کم شوی دی. یوازې 40% برخوالو ویلي چې دوی پر خبرونو باور کوي، چې دا د کورونا او بعد وخت پر تله 4% نور ټیټوالی هم شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د جان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کشي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه ځوان چې د افغانستان آجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه در تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړه او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څرکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه رکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سړي څنګه اخلي. دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو برته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځان ته. خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځینې ایسته کړي نو هغه کمیشن دور کړي یا تجارت کړي یا یو نفر دی نو هغه اجاره کړي په یو ولایت کې هغه یو نفر ثبتولی شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې یا ننوځي یا سیستم ته ولاړ شي.